د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. ولسمشر غنی وایي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان د طالبانو لپاره ناڅاپي غږ و.
The announcement has been a game changer because it's unexpected for the Taliban.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله ډیرو خلکو خپلې مینې پریخي.
څلور پنځه شپې کې اسراغ دی، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاتې دي، نیمه یې نیم کور شی نه تراو.
سبا نه بل سبا د مهمو حوادثو زیږونکې میاشت ثور پیلېږي.
د جنگونو د پیل د میاشت پر رقم زپیژنم، ثور نخې خاطرې نه لرم.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې د دې سات خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نړیوالو متحدانو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په چارو کې به همکاري ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم په لښکرګاه کې د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به یوه روغتون ته ولېږدول شي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو او ناتو سره دوه اړخیز امنیتي تړونونه پر ځای دي او نړیوالو متحدانو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په چارو کې به همکاري ته دوام ورکړي.
از رئیس جمهور محترم امریکا، سرمنشي سازمان ناتو، وزیر خارجه امریکا همه به ما اطمینان دادن که د این وخت کوم تشویش شما در قسمت تمویل نداشته باشین، در قسمت تجهیز و تعلیم اقدامات اساسی روی دست.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې چې د وینا دغه لنډه برخه یې ارک په خپل ویب پاڼه کې خبره کړې ده. ولسمشر غنی له دې مخکې پرون له امریکایي سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ولسمشر غنی وویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت راغلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستر پلمچ جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه له مذهبي پلوه نور نشي توجه کېدای او سیاسي روغ جوړه یو حتمي چاره ده. ښاغلي غنی وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي. د کندز د ولایتي شورا رئیس پر یوه کور د یوه هوایي برید په نتیجه کې د یوې نجلۍ د وژل کېدو او درې نورو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره کوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن له غرمې مخکې د دې ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په ایسکي سیمه کې رامنځته شوې. د هغه په وینا د هستوګنې پر یوه کور په دغه هوایي برید کې یوه 19 کلنه نجلۍ وژل شوې او درې تنه ټپیان شوي چې دوه یې ماشومان دي. خو د کندز امنیتي چارواکو د دغې پیښې په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په عین حال کې افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل په تیرې یوه اونۍ کې 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي چې اصلي لاملونه یې بم چاودنې او هدفي وژنې دي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لورې د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لارې او څلۍ د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دغه څلور لارې رغنیزې چارې به د 1 لک افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسي د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په چروختي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی او بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن ناوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په غونډه کې د ناوالنی د قضیه په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان 2 کاله مخکې د مهماتو د یو زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځ د ازلن سیمې په وربتیڅه کې شوی و 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2018 کال په بریتانیا کې د روسیې د خوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت 14 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وایستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د دې غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په ټوله کې له روسیې سره اړیکې پخې کېدو نه دي، بلکې برعکس په مختلفو برخو کې کلکېټ په زیاتېدو دی. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منله چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجونیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرام وزن لري، په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازموي کېږي. خو چارواکي هیله مندي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی، په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10.6. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.10. کندهار اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.14. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28.1. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22.14.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو، او د هم لمړی راپور. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو نړیوالو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي دا هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه، خو د لوړاندې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت وبل، او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ وکړ چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او رانۍ څخه یو غوره کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنۍ واسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبې وړ خبره او له 2 کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. خغل غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنۍ واسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دی او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دی چې د اړیکو یو نوی باب رانستل سي. چې لمخې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مهال له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دی ټینګار کوي چې متحده ایالات به هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند مونږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي دا اعلان د لوبې بدلون دی او د هغه څه و چې دوی اټکل کولای شوی مګر طالبانو مخکې محاسبه نه وکړي. افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د دوام لپاره به په خپلو کې سلام مشورې جاری ساتي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چنن خبر شوې لیدي چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړي.
د افغانستان ملي امنیت شورا له هند سره موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلام مشورې روانې ساتي. د دې شورا له لوري نن دوشنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امنیت شورا سلاکار حمدالله مهی په کابل کې د هند له میشت سفیر رودندرا تتن سره په لیدنه کې پر دې مسلې د ټینګار ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. خو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت شورا دی پریکړه ته په خبرګون کې ویلي چې دغه ډول هڅې د جګړې د دوام په معنا دي. د دې ډلې وین زبیولا مجاهد نن د شنبه ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې لیکلي دغه ډول اقدامات د سولې پروسه لزیان سره مخ کوي. د نوموړي په خبره مقابل لوري یعنی افغان حکومت تل هڅه کوي چې د سولې ضد ګامونه پورته کړي خو طالبانو بیا د خپل غوښتنو پر منلو ټینګار کوي. د طالبانو یو غوښتنه د ملګرو ملتونو له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لری کول دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
راپور نو وای چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې لورستیو جګړو څخه سلګونه کورنۍ بې ځای شوي چې ځینې مرکز او نور د ولسوالۍ کې دننه نور سیمو ته کډه شوي دي. د خلک وروسته له هغه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول چې طالبانو تیرونې د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کډوالو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې واورئ.
موږ له جنگ له خاطره کې راغلي یو غل شیدان وسولو راکېټونه شان ولګېدل شاوخوا مینونه یې شیدي ارش بنسول ټول راغلل د غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنا مانولا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسیدونکو کایدای چې دا وخت غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تیروي.
دا څلور پنځه شپې کې سراغلی یو دلته نه کور معلوم ده نن جای معلوم ده موږ هر شوریه پاته دي نیمه نیم کور شاینده ته راوړو که مونډه کې را خلاص طالبانو مې بل سړی بولی او څلور پنځه شپې دغه لغمونه په خود دا مورچې په خپې نن جې لا خلاص سوی اون غلا جن راغلی راتښتېدلی.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرېشي او خالي لاس راغلي دي. له ډلې ببري او حیات خان ازادۍ راډیو ته وویل
قرباغ بازار کې کور ده لجنګ راوتلې نن درې مسله رمر چې جنگ د کورونم طالبان ونیول د اکرال تقنی تراغلې نه کور لرو نه استرال لرو نه کالی لرو نه هیڅ شی نه لرو داتي په سرپنام نه لرو هیڅ شی نه لرو په شی نه لرو داتي خدای لا مخیشه بس تاسو حکومت علم مخیشه کچیر ته مستر کومک وکي
هیڅ شی مله ځان سر نه راوړي دغه خالی خپل سرونه راوي سلو هر شی مورې پات دي کورونه مورې پات دي مالونه هر شی مورې پات دي سره صرف خالی راو وته دلې نو سرپناه لرو نه کومبل شې لرو نه ډوډۍ بندوبس لرو سر شې لمر سره باید نو مرسته وکړ څو کې کوي
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو لبرید ورسته دا ولسوالۍ بازار ته چیرمه کلی کړه سوي دي چې درڅلويش کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي خو دغه جګړو لامل په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیات کورنۍ لخپلو کورونو کړه سوي دي په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بيځای شوې دي همدارنګ شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته کډوالې شوې دي نن مو 14 کورنۍ سروې کړې لوغوي سره به ان شاء الله په لنډ وخت کې کومه کوسي پات 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل د غوي لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آماده ګیلرو
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولې دي که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي او رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بېځای شوي دي چون هغه ساحنه هم نه ده نو هغه وظیفه سره میاشت ورسپارل شوي ده ترڅو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ شول
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د وژل شوي افسر حسین علي خپلوان د نوموړي وژونکو ته سزا غواړي حسین علي درې ورځې مخکې د لسمې امنیتي حوزې په یوه اړوند امنیتي پوسته کې ووژل شو د کابل پولیس وایي د افسر د خپلو همکارانو لخوا ساهوان په ډزو لګېدلی چې په تړاو یې دوه همکاران هم نیول شوي دي خو د حسین علي خپلوان اندېښمن دي چې نیول شوي کسان له سزا پرته خوشې نه شي
د روان لمریز میشت په وبښتمه د کابل د لسم امنیتي حوزې اړوند په یو امنیتي پوسټ کې یو افسر د خپلو دوو همکارانو لخوا په ډزو وژل شو د وژل شوی افسر حسین علي خپلوان وای کڅه هم د حسین علي وژون کې نیول شوی خو اندېښنه لري چې له سزا پرته بیرته آزاد نشي د وژل شوی افسر د خالص غلام رضا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې پورس حسین علي داریا خربوټي اړوند په امنیتي پوسټه کې و چې ماته له حوزې زنګ راغی او ویل شو چې حسین علي ټپي شوی او ایمرجنسي روغتون ته لګول شوی دی کله چې زو روغتون ته لاړم حسین علي مړ شوی او له هغه وروسته چې ما پښتنه وکړه د لسمې امنیتي حوزې د دویم ټولي قومندان د وینا پر بنسټ د نوموړي دوه همکارانو فیصل او سردار خپلو کې لفظي شخړه کړې او دځې شوی چې پترس کې و مرمۍ په حسین علي لګیتلې چې نوموړی لومړی ټپي وو او بیا یې روغتون ته بلاره سا ورکړې
د نوموړي د خالص وی غلام رضا وی د حسین علي پلار د ناروغي په بستر پروت دی او د خپل زوی وژن کوته د سزا غوښتنه کوي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستيال احمد زیازیا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د حسین علي وژن کې نیول شوی او دوسیه نظامی ترنوالي تاسوول شوی ده
د وژل شوی افسر په تړاو د دوه همکاران د پولیس لخوا نیول شوی دی د نیول شوی کسانو دوسیه له ابتدایي څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوی او اوس مهال دغه دوه نیول شوی کسان تر نظارت لاندې دي
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وی لومړنی چیړنې ښیي چې حسین علي د خپلو همکارانو لخوا سهوان وژل شوی دی، خو ښاغلی فرامرز ټینګار کوي چې د وژل شوي افسر دوسیه نظامي څارنوالۍ ته استول شوی او په دې برخه کې به عدالت ټینګ شي.
ڈیموکریسی
نوائی ظلم و استبداد خوانزی بن و پرانسٹر شوی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوے نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑی
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دای د 1399 کال د لړم په 22مه نیټه په لشکرګه ښار کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو. پر دای د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ ویډل نه دی منلای. د هلمند چارواکو د الیاس دای د کار او هڅو ته د درنوي په خاطر په مرکز لشکرګه کې یو څلې جوړوي. د دې څلې د بنسټ د برنن د هلمند والی جنرال عبدالنبی الهام کې خوده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مو د لشکرګاه خاروال اسمت الله سمدی ته خبرونې ته د ګډون بلنه ورکړې. سمدی صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلی. د هلمند سیمه ایز چارواکي په کوم هدف د دای لپاره دا څلی جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو سره رادیو خبرنی کې له سلامونه وړاندې کوم. دا چې په هلمند کې ژورنالیستانو خورا زیاته قرباني ورکړې ده او د دې قربانۍ په نظر کې نیول لپاره د هلمند ولایت کې تفهیمونه تر څو د دای صاحب لپاره د هغه یاد لپاره یو څلور لارې جوړ کړي چې نن یې عملاً چارې د هلمند والی صاحب او شافنمان د شاشاله موږ د هغه د جوړېدو لپاره کوشش شو درم.
دا ځای مو په څه نامه نومولی سمدی صاحب؟
دا یو څلور لارې ده چې کوم ځای کې دای صاحب محترم شهید شوی دی. د دې کور مخ سره نږدې یو عمومي جاده ده، د ولایت مخام ته تلونکې جاده ده. نو دغه جاده کې دغه څلور لارې موږ د شهید دای صاحب په نوم نومولې ده او دغه څلی چې هم جوړېږي دا به د دای صاحب په نوم وي.
پر خبریالانو د برید او پتیره په خاص ډول د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس دای د برید لکبله پر امنیتی چارواکو زیات انتقادونه کیږي، هم خبریالان او هم عام خلک. د دای په قضیه کې هم پر چارواکو زیات انتقادونه وشول. سیمه ایز اداره د نورو خبریالانو د امنیت لپاره څه په پام کې لري، څه یې کړی دي او د څه کوم خاص پلان شته د دې لپاره چې د نورو خبریالانو امنیت خوندي وي؟
د دې مننه ده چې امنیتي برخه به د امنیتي چارواکو خپل جناب والی صاحب او اړوند کمیټي مسولین چې د جناسان د خوندیتوب کمیټه په غاړه وي. شاید د معلومات هم ونه لرم، خو بیا هم د هلمند محلي ادارې همیش د خبریالانو د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کړې دي او په دوامدار ډول هغه د دوی د خوندیتوب کمیټه کې په جدي ډول سره امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې شوي دي تر څو د خبریال چې زموږ د ټولنې لپاره تر ټولو هغه معتبر سوي د ټولنې او دولت تر مابین اعتبار همیش کې کړی دی. زموږ ټول اداره د دې لپاره همیش کوشش کړی دی تر څو خبریالان ته رسیدګي وسي هغه په هر برخه کې وي. او نو همیشه کوم د دې د خوندیتوب کمیټي غونډه کې همیشه د دې د ساتنې او د دې د حفاظت لپاره امنیتي ارګانون ته جدي سپارښتنې کوي دي او لا هم محلي اداره کوشش کوي تر څو د ژورنالیستان لپاره په هر برخه کې لازم زمينه سازي وکړي او هغه لپاره د اسانتیا او د هغه د حفاظت لپاره کار او کوشش کوي.
مننه سمدی صاحب. یو ورستۍ پوښتنه کلاند جواب راکړي چې د دې څلې پر رغونه څومره لګښت راځي او څوک ورکوي؟
د دې څلې په جوړېدو باندې شاوخوا ولک افغاني مصرف راځي چې دغه ولک څخه دا چې په یاد څلې کې د ازادي رادیو لوګو هم ځای پر ځای شوی و. بیا د ژورنالستان د اتحادیې د رئیس په واسطه مؤسسه د مرکزی ادارې سره خبري وکړې چې ستاسو د ادارې
ډیر
زیاته مننه قدر منوریدونکو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګه خاروال اسمت الله سمدی او چې په لشکرګه کې د ازادۍ رادیو د وشل شوی خبريال الیاس دای په یاد د څلې د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د غوایی یا ساور میاشت د افغانستان په معاصر تاریخ کې د شویو پیښو پر بنسټ نه هیریدونکې ورځې لري. د غوایی ومه او اتمه چې ډېرې د یو څپر کې دوه درسونه بولي په همدې میاشت کې ثبت شوي. تاریخ پوهان د نیټو دا پرله پسې تسلسل یو تصادف بولي، خو د پسرلي موسم بیا د افغانستان په سیاست کې د جوړو شویو پلانونو د پایل نیټه یادوي.
شخصا خپل د ثور نخ خاطرات نه لرم، زما یو روح شهید شوه دی.
زیارمل افغان نومیږي. کیدای شي د په څیر زورګونه نور افغانان هم له وای میاشتې خې خاطرې ونه لري او د کورنۍ غړي په دې میاشت کې د شوی او پی خلک بلا وژل شوې دي. د دې وای میاشت په افغانستان کې د جګړې موسم ته د داخلي دو نیټه بولي.
د جنگونو د پیل د میاشت پر رقم زپې جنم څور نخې خاطرې نه لرم. د دغه وخت ملامت یانه ده او خو متاسفانه د افغانستان کې ډېر د سپېخې په څور کې راځي شوی.
د څور په میاشت کې د شوی او پی خو څه مهمې د ومیا واتمی بدلونونه دي. په کال 1950 کې د دې میاشتې په ومه نیټه د محمد داود خان جمهوری دولت نسکور او د خلق دیموکراتیک ګوند واک ته ورسید، خو یو لس کال وروسته یعنی د 1980 کال د غوی پاتمه مجاهدین وتوانیدل د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او خپل بری اعلان کړي. تاریخ پوهان د نیټو دان غختواله او تصادف بولي، خو د پسرلي موسم بیا د افغانستان په سیاست کې د جوړ شویو پلانونو د پایل نیټه یادوي. تاریخ پوه حبیب الله رفیع:
پسرلی کی جنگونو معمولا زیاد شوی دی، نو پدی اساس دی پسرلی پا میاشتا کی دی جگرو شمیره دی رزیاد تر دا داس میاشتا چی هوا پکی خیوی او هر سو کار فعالیت کولیش، نو پدی اساس پیشی پکی دیری شوی.
خدا زلبی افغانستان پا همدی میاشت که لدو او مهم و پیخو سر مخته. لدی هیواد دا طول بحرانه و اسکارو دو اتو پیل او دا استانبول غنده هغه دوه پیښې دي چې هم فرصت او هم خطر بلل کیږي. حزب الله تل کلیوي خوا له تیر تاریخ تجربه او درس اخیستل مهم بولي، خو یو نوی بهار ته هم پته مده.
وس چې څه شوي هغه شوي دي، اما دغه چې په راتلونکي کې څه پکې کیږي هغه ته تمه ده او په مثبت سترګو باید ورته وکتل شي.
مګر آیا افغانستان به وشي کولای دا دواړه پیښې مدیریت کړي؟ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاټ تر سنگوای افغانستان په معاصر تاریخ کې سولې ته رسیدو لپاره تر ټولو ښه چانس تر لاسه کړی دی.
لید لورم وزیده ملی حاکمیت ده، جمهوریت ده، ولسواکی ده، یو آباد آزاد خپلواک افغانستان ده. که په دې چوکاټ کې طالبان را سره غږیږي او سوله کوي سر وسترو کو. که خبره دې داری سل وارد بیا فکر وکړي.
اوس بله پوښتنه، آیا طالبان په دې چوکاټ کې د سولې خبرو ته حاضر دي او کیږي چې دا ډله د حکومت له اوسني جوړښت سره یو ځای شي؟ طالبان دا بحث د سولې خبرو په دوام پورې تړلی بولي، خو ورته نږدې کسان دا خبره لا اټکل لري ګڼي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا:
په دې نظام کې د طالبانو ادغام د امکان وتلې خبره ده. البته طالبان وایي چې په افغانستان کې به دلته موږ اسلامي نظام غواړو، اسلامي نظام چې دی هغه نوی جوړښت غواړي، خو البته داسې جوړښت غواړي چې د دې نظام بعضې شیان به وي لکه مثلا پولیس به وي، اردو به وي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا وایي د دې امکان ډېر دی چې ټول لوري په یو درېیم جوړښت هوکړې ته ورسیږي. خغل آزاد د استانبول غونډه د ډول جوړښت په اړه د بحثونو لړۍ یادوي:
دواړه لوري یعنې طالبان او افغان دولت به پر یو درېیم سیاسي ساختار چې هغه ممکن د عبوري موقعات یا د سولې تر نامه لاندې حکومت وي چې د سیاسي حاکمیت په راس کې به داسې کسان راځي چې د افغان دولت، طالبانو او نړیوالو په ګډون د افغان ملت لپاره هم د منلو وي.
داسې مال چې طالبانو د استانبول غونډه تحریف کړې او تر خوا یې افغان حکومت هم یو شمېر شرایط وړاندې کړي، افغانستان د غوی دوه میاواتمې نیټې په څېر د وی بلی پیخه تکرار سره مخ دی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ د هغه او دی وخت ترمنځ توپیرونه په ګوته کوي.
د
نجی په وخت کې داخله نظام رنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام داخله ساتو په داخل کې ټول متحد خلک دي نظام ساتي دفاع وکړي او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلور مملکت د دې نظام تر شا بر علیه بغاوت کړی وجنګېدلو نظام یې نسکور کړ او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خاتم افغانان دي او خاتم افغانان دي ولې جګړه افغاني نه ده
خو یو شمېر نور شنونکي بیا خبرداري ورکوي که سم مدیریت ونه شي او افغانان په یوه ټغر راټول نه شي د تیر تاریخ ته تکرار اندېښنه شته اوس پوښتنه او فکر پر دې څرخي چې د یو زر څلور سوه یم کال د غوی روانه میاشت به د کوم ډول پیښې شاهده وي
د راپور د خبرونې تر پایه راورسولو د نن ورځې د خبرو وروستۍ خبرې